مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم پنننه خبرونه کې به د کتابونو په چاپ او بازار یو ریپورت لرو بیا بل ځوان شاعری او د کور ادبی بهیر مشر مقدس احمد زئی سره د میرمنو د بهیر پستونزو لندشان مرکه ولرو او په اخر کې به په پښتني کلتور کې درنجو پر زخت هم یو ریپورت تتم شو لومړی ریپورت ترازو په دې ورستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خبرندوی ټولنې رامخته شوي چې د پام وړ کتابونه یې خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې خبرندوی ټولنې د کوم ډول کتابونو خپرولو ته ترجیح ورکوي او یا دا چې کوم ډول کتابونه د خرڅلاو ښه بازار لري، څو تنه د کتاب خپرندوی ټولنو استازي مو په دغه ریپورت کې درغږولي دي. سره له دې چې په ننګرهار کې د مسلکي او علمي کتابونو د خرڅلاو بازار ګرم دی او اره خپرندویه ټولنه هڅه کوي چې د پوهنتون د استادانو هغه کتابونه خپاره کړي چې په پوهنځیو کې د نصاب برخه ګرځېدلي وي، خو یو شمیر کتاب پلورنځي بیا د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. مازیګر کتاب پلورنځی چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې تر 500 زیات کتابونه خپاره کړي چې غوښنه برخه یې ادبي او ذوقي دي. د دغه کتاب پلورنځی یو تن مسؤل نصرت ارمان وایي
د کتاب بازار دستي سات ورزيدلې دي او مخکې چې کوم مینوال او دلته د کتاب غوښتنه کوله له موږ څخه او د کتابونو سره مینه علاقه خودله و سغمره اندازه باندې لوستونکي او مطالعه کوونکي موږ نه لرو، نو د کتاب بازار ورستر بلې د خرابېدو په لور روان دي. خلک داسې انګیرنې کوي چې د انلاین رسنۍ او فیسبوک د میډیا زیاتوالی د دې ستونزو لامل دي، خو یوازې دا ستونزه به نه وي، دا زموږ د ټولنې د خلکو خپله ستونزه ده چې د کتاب سره مینه علاقه دلچسپي نه ښیي. په انلاین رسنیو کې به موږ وکړی شو چې تازه یا د ذهن د روښانولو دپاره ځینې مقالې یا ځینې لیکنې موږ ولولو، خو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره دا لازمي ده چې موږ کتاب ته لاسرسی ولرو او کتاب مطالعه کړو.
ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې فعاله ده او تر سلو عنوانو پورې په ادبي او ذوقي موضوعاتو سربیره علمي او مسلکي کتابونه هم خپاره کړي دي. د دغې ټولنې یو تن مسؤل زاید الله وایي چې په تیر کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره یې د کتابونو د خرڅلاو بازار ښه شوی دی.
خو بیا هم د خلکو د نفوس ته چې وګورو او د خلکو د عادت ته چې موږ ګورو، مطالعه اوس هم کمه ده. سکالې د مدارسو کتابونه ډېر خرڅېدل او ترسنګ د پنتون هغه کتابونه چې وسازانه تدریسي هغه کتابونه تر کلونو پرتله ساکل ډیر خرسيږي.
ممن کتاب خبرندوی ټولنه چې تر نورو خبرندوی ټولنو مخکخه ده او د تیرو 15 کلونو په دوران کې تر 1100 عنوانو پورې بیلابیل اسلامي ادبي علمي مسلکي او ټولنیز کتابونه خپاره کړي. د دغه ټولنې یو تن مسؤل فضل مولا ممند وایي چې علمی کتابونه تر نورو هغو ښه بازار لري.
که پانتونی کتابونه که په هر بشي که طبي که انجینري که حقوقي سیاسي دا کتابونه ډېر زیات خرڅېږي. مسلکي د پانتون ته ورته کتابونه چې دي هغه سبا د هغې بازار ښه دی. ناول هم یو څه بازار لري، خو پخوانو غوندې بازار یې نشته دی، کنه د شعر او د ناول او مجلې بازار ډېر کمزوری شوی دی نن سبا.
د جلال آباد ښار اسحاقزي مارکیټ زموږ تله چې ګرد سره دوکانونه یې کتاب پلورنځي دي او زیاتره کتاب پلورنځي اسلامي کتابونه پلوري. مسؤلین وایي چې تر نورو هغو اسلامي کتابونه زیات مینوال لري.
دینی کتابونه بازار ډیر ښه دی. مدارس کتابونه خلک غواړي، عام د مطالعې کتابونه غواړي، ځکه چې هغه طالبان چې مخکې په پېښور کې علم به کاوه هلته بتلو مدارس کې به هغو ته اوس د پاکستان د حکومت د خوانه لږ مشکلات پېښ شوي دي، پاسپورټ او ویزه لګول او دلته مدارس شروع کړل. زمونږ د دینی مدارسو لوی لوی استادان شیخ حدیثان او شیخ القرآنان دا ټول دلته راغلي دي. هغوی هلته مدرسینو غټ غټ مدرسینو دا طالبان به دوی پسې ورتلل چې هلته درس ور نه یاد کړي.
یاد دی وی چې پخوا به پر ننګرهار سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې پېښور ته تلل، خو د تیرو 100 کلونو راهیسې اوس د کتابونو په عمده خرڅلاو کې د پېښور ځای جلال آباد نیولی چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه ورته کتاب پلورونکي راځي او په عمده ډول کتابونه پیری. لدین علاوه په ننګرهار کې خبرندوی ټولنې د نورو ولایتونو له کتاب پلورنځیو سره د یو نیټورک په بڼه کار کوي، او هر ټولنه چې کوم نوی کتاب خپروي د نورو ولایتونو کتاب پلورنځیو ته یې هم لیږدوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کابو درې کاله وړاندې په جلال آباد کې خزینه شاعرانو د کور ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه پرانسته چې په لږ وخت کې د پام وړ کلتوري او ادبي غونډې جوړې کړي. خو په تیر یو کال کې فعالیتونه پس شوي دي. دا چې کور ادبي بهیر ولې د پخوا په شان کلتوري او ادبي غونډې نه جوړوي، د دغه بهیر مشر مقدس احمدزی سره مو پرې خبرې کړې دي.
مقدس احمدزی، تاسو درې کاله وړاندې د میرمنو د کور په نوم باندې یو ادبي غونډه پرانستله. شروع شروع کې مو ډېری زیاتې غونډې ولرلې، ښه فعالیتونه مو لرل، خو اوس لږ زره مړاوي شوي دي. وجه یې څه؟
ګورې، دا فعالیتونه او کار چې کله کېږي خزینه، نو باید دوی ته ستونزې چې په مخ کې پرتې وي هغه ورته اوار شي. دلته یوازې زما خبره نه ده چې زه اوس مثلا کار کوم، زما په وړاندې که ستونزې وي زه به مبارزه وکړم. زه به له داسې کورنۍ واوسم چې ما به خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی وي چې کار وکړي. دلته ډېرې خویندې دي چې له کورونو راوځي، دوی که تشویق نه شي، دوی که تمویل نه شي، چې همدغه غونډې کې کېدلې ما په خپلو شخصي مصارفو کولې. ما د ښوونځیو هغه ښوونځي چې په ښار کې دي، په دغو کې خپلې د کور په نوم کمیټې جوړې کړي دي او لا هم دي. زه اوس دوی نشم کولای چې راټولې کړم، ځکه دا تمویل غواړي، حمایت غواړي قوي، چې باید یو څوک زما تر شا ولاړ اوسي.
نو دلته خو ډېر فرهنګي نهادونه هم شته دي، او د اطلاعاتو کلتور ریاست هم دغه ذمہواری باید په غاړه واخلي چې ستاسي غونډه تقویه کی. اطلاعات او کلتور ریاست لتا سره سم راسته کړی ده تر اوسه پوری.
تر اوسه خو بغیر لدې چې اغلته یو خونیز مرکز دی په هغه ځای کې موږ خپل غونډه او مشاعره کوو، بغیر لدې هیڅ کومه مرسته موږ سره نه ده کړی تر اوسه پوری.
تاسو ویلې چې په مکاتبو کې تاسو د کور بهیر کمیټې پرانستې دي، دغه مکاتبو کې د بهیر فعالیتونه فعال دي، هغه غونډې کوي کنه؟
خونځیو کې دغه شاعران اوس هم خپل غونډې کوي، راټولېږي، خو دغه غونډې را کمې شوې دي، ځکه هغه د دوی راټولېدل چې موږ به کول د دوی علاقه به ډېرېدله، یو ډول رقابت سالم موجود چې خویندې به له یو بل سره کول، هغه اوس نشته دی. نو
تاسو خپل فعالیتونه تر ولسوالیو هم غځولي وو، اولته مو خویندې شاعرانې پیدا کړي وي، دا هغوی حال څه دی؟
هغوی سره یوازې زه په ټلیفون په تماس کې یم، او بعضې وخت که زه همداسې شخصي ورشم دوی کره مېلمه کېږم یا دوی له موږ کره راځي، هغه ډول اړیکې پاتې دي. نور ښار ته د دوی راتګ او مشاعرو کې ګډون کول دا بیخي زموږ کمرنګه شوي دي، او وجه یې دا ده چې زموږ تر شا څوک نشته دی چې دغه تمویل کړي.
نو ستاسو هیله څه ده د ننګرهار د ولایتي ادارې نه، د اطلاعاتو کلتور نه؟
هیله مې دا ده، لکه څنګه چې دلته نارینه شاعران شته دی، ادیبان شته، لیکوالان شته دی، باید ښځو برخه کمرنګه نه شي، او دا برخه باید ځلیدلې پاتې شي. زما هیله له ولایتي ادارې دا ده چې خویندې دې په دغه برخه کې تقویه کړي، تمویل لیکي، تر شا دې ودرېږي، تر څو دغه د ننګرهار نوم چې کوم پخوا و ادبي نوم یې لرلو، د ښوونیز او ادبي ټاټوبه ورته ویلي، باید دغه سره ژوندی شي. او دا هغه وخت کېږي چې کله خویندې له ورونو سره اوږه په اوږه په دې برخه کې کار وکړي.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
مننه، ژوندی اوسې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پښتني ټولنه کې رانجه داسې یو سینګارتو کې دی چې له پیړیو راهیسې پښتانه پالي او لیو نسل نبل ته په میراث پاتې شوی دی. سره له دې چې اوس بازارونو ته د کجلو په نوم هم د سترګو تورولو سینګارتو کې راغلي، خو د رنجو ځای لا نه دی نیولې. د رنجو په کلتوري ارزښت موسو تنه په دغه ریپورت کې درغږولې دي. کابونیمه پیړۍ د مخه میرمن قمرګلی په پښتني سنگار کې د رنجو په ارزښت او ستاینه دا سندره ویلي، خو اوس هم چې دا سندره با ذوق اوریدونکي اوري، په تصور کې به په رنجو لړلو سترګو ته تم کیږي. د عائشې په نوم یو انجلۍ وایي چې رنجه داسې یو سنگار توکې دی چې له ماشومتوب یې تر زړښت پورې میرمنې خوښوي.
د ماشومان د پاره چې نوې پیدا شي، هغه تاول رنجه کوي، او په دې وریځو باندې هم ورته کش کوي چې دا وریځې لکه خراشي سترګې ورسره هم خکېږي او په ودونو کې هم د سنگار په سامان کې د رانجه ورسره وی رانجه کوي په اختر کې بیا د رانجه سیزن په لرو پرتو سیمو او لسالو کې بیا رانجه خلک ډیر کوي سلاحي ورته وي هغه ورته جوړ کړي او د رانجو کسوړه هم هغه په ډیزاین جوړ کړي
د ایمل پونوم یو تن چې د جلال آباد خار په دن غاړه کې لوړ او میده رانجه خرڅوي د رنجو د جوړخ په اړه راته وایي
خو میده رانجه خلک هم استعمال کوي نو غټ چې دغه بیا مشکل نه میده کولې دا کور کو څنګه شي میده کولې ها چې اول چې کور خدل کی ها په بعد هغه چې څو څه ده په بو کې خدل کی د شورا ځ په بو کې خدل بعد هغه نه بعد اوان کې میده کی
دا چې رنجه د پښتني کلچر د سنگار برخه جوړوي نو په پښتو فلکلوري ادب کې بلها ډیره یادونه شوې ده د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد عبداللطیف مل شینواری وایي
په ټول سیمه کې شرقي ټولو ادبیاتو کې رانجه په تاریخي لحاظ باندې د ښکلا سمبول ګڼل شوی دی او استعمالي خلک او رښتیا هم که تاسو خپل مقایسه وکړئ کله چې سترګې په رانجو تورې شي نو غټ ښکاري او غټ سترګې هم په شرقي ادبیاتو کې د ښکلا نښه ده که 2000 کال پخوا رانجه د ښکلا سمبول په شرقي ادبیاتو کې نو اوس هم هماغه ارزښت لري او دی
رانجه نه یوازې دا چې د پښتنو میرمنو سینګارتو کې دی بلکې په شرعي لحاظ هم جواز لري تر دې چې د خزینه او ترڅنګ نارینه هم په سترګو پورې کولای شي او په اکثرو کلیوالو سیمو کې زړې میرمنې د سترګو د خوب او لسترګو نه د اوبو د تلو پر مهال توصیه کوي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابیت ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.